درنو اوریدونکو السلام علیکم د ورځې لس بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته چې زه عصمت څاروان یې وړاندې کوم ستاسو هرکلی کوم. د خبرونه د میرحمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي او ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د فراه ولایت په ابو نصر فراهی ګمرک کې لګیدلی اور مړ شوی خو سوداګرو ته مالی زیان اړولی. د یمن حکومتي سرچینو پرون شنبه وویل په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د دغه هیواد د مارګ ولایت په نښتو کې لږ تر لږه نوي تنه وژل شوي دي او په سویس کې نن په دې ټول پوښتنه کیږي چې د ښځو برخه منع کړل شي او که نه. د خبرونو تفصیل. د فراه ولایت په ابو نصر فراهی ګمرک کې لګیدلی اور مړ شوی خو سوداګرو ته مالی زیان اړولی دی. د فراه والي تاج محمد جاهد پرون ماښام رسنیو ته ویلي چې سیمې ته یو پلاوی لیږلی چې د اور د دلیل او کره زیان په اړه پلټنې وکړي.
دری آتش سوزی سه ذخیره گاه تجار
په دغه اور لګیدنه کې د سوداګرو درې زیرمې، دوه ټانکر او یو بارونکی موټر سوځیدلی دی. الحمدلله چې ځانی زیان نه لري او د ابو نصر فراهی ګمرک نور برخو ته هم زیان نه دی رسیدلی.
جاهد هم در ازوی د اور په وژلو کې د ایران د جنوبی خراسان ولایت اطفایو هم برخه اخیستې ده. شاوخوا درې اونۍ وړاندې له ایران سره پر پوله د هرات ولایت په اسلام کلا بندر کې لوی اور ولګېد چې د ګازو او تیلو شاوخوا پنځه سوه ټانکرونه پکې وسوځېدل. د ننګرهار چارواکي وایي د انعکاس راډیو تلویزیون هغه لس کارکوونکي بیرته خپلو کارونو ته ګرځېدلي چې پرون یې له دندې استعفا کړې وه. د امان امان په نوم د انعکاس راډیو تلویزیون یوه خبریال چې پرون یې پر فیسبوک د استعفا خبر ورکړی و ازادي راډیو ته وویل چې بیرته کار ته دوام ورکوي.
تیر ماښام موږ له والي صاحب سره ناسته درلوده، هغه د امنیت ډاډ ورکړ، نو په همدې اساس باندې موږ خپل استعفاوې بیرته واخیستې، خپل دندې به مخته وړو.
د تیرې سه شنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې د انعکاس راډیو تلویزیون پر ښځینه کارکوونکو دوه ځایه بریدونه وشول چې درې تنه یې ووژل شوې او دوې نورې ټپیانې شوې. تر دې وړاندې د دې رسنۍ یوه بله کارکوونکې ملاله میوان هم دې ته په ورته برید کې وژل شوې وه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د هدفي وژنو د درولو غوښتنه وکړه. د کمیسیون مشر شهرزاد اکبر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د نوي کال له پیله تر اوسه په افغانستان کې یوازې شپږ مسلکي ښځې په دې ډول بریدونو کې وژل شوي دي. په دې ډله کې څلور مېرمنې په ننګرهار کې وژل شوي چې درې د رسنیو کارکوونکي او یوه بله ډاکټره وه. دوی نورې ښځې چې قاضیانې وې څه موده وړاندې په کابل کې د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شوې. شهرزاد اکبر د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په درشل کې ویلي جګړه له موږه لوړه بیه غواړي او هدفي وژنې باید ودرول شي. سبا د ښځو نړیواله ورځ ده، خو ارګ او یو شمېر نورې ادارې نن هم د لمانځنې مراسم ترسره کوي. د کونړ ولایت په مرکز سراباد کې په چاودنه کې یو تن وژل شوی او دوه ویشت نور ژوبل دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور سره سم چاودنه تیر ماښام اووه بجې په یوه رستورانت کې وشوه. په پیښه کې یوه ټپي ازادي راډیو ته وویل
زمون چې داسې یو دوه قدمه واوسې یو بخ شو د بخ سره نو خاورې او ویرې او لمبه ورسې.
د کونړ د امنیه قمندانۍ ویندوی فرید الله دهقان وایي چې دا پیښه د کبانو په رستورانت کې د ګازو د ډبې د چاودنې په نتیجه کې شوې ده. د پاکستان پوځ وایي ځواکونه په شمالي وزیرستان کې اته اسلام پلوه سختریزي وژلي دي. دوی وایي دغه کسان په هغو جلا جلا عملیاتو کې له منځه تللي چې ډیورن کرښې ته نږدې په بویاو دوسالي سیمو کې پرون شنبه ترسره شول. د چارواکو د معلوماتو له مخې په وژل شویو کې درې تنه د ټي ټي پي یا پاکستاني طالبانو تحریک غړي شامل دي. خپلواکو سرچینو تر اوسه پورې دا خبر تایید یا رد کړی نه دی. د یمن حکومتي سرچینو پرون شنبه وویل په تیرو 24 ساعتونو کې د دغه هیواد د مارب ولایت په نښتو کې لشتلشه نیوي تنه وژل شوي دي. د ایران له ملاتړ برخمن حوثي یاغیانو له تیرې میاشتې راهیسې د دې ستراتیژیکې سیمې د نیولو لپاره بریدونه پیل کړي دي. دا تیل لرونکې سیمه د یمن په شمال کې د دولتي ځواکونو وروستی مرکز ګڼل کیږي. د یمن حکومتي سرچینو ویلي چې په وروستیو نښتو کې دوه دیرش دولتي ځواکونه یا د حکومت پلوي قبایل وژل شوي دي. دوی د حوثي یاغیانو د وژل شویو کسانو شمیر 850 تنه ښودلی دی. راپورونه وایي چې په دې نښتو کې لسګونه تنه نور ژوبل شوي دي. په سویس کې نن په دې ټول پوښتنه کېږي چې د ښځو برقه منع کړل شي او که نه شي. دا ټول پوښتنه له دې سره سره کېږي چې په دغه هیواد کې د هغو ښځو چې د مخ په شمول سر تر پایه ځان پټوي شمیر لسګونو تنو ته شمیر لسکونو تنو نه اوړي. مخکې تر مخکې نظر پوښتنې شي چې د موافق او مخالفو شمیر ډیر سره نږدې دی. که په ټول پوښتنه کې د خلکو اکثریت د برقې پر ضد رایه ورکړه، نوی قانون به سړي هم له دې راګرځوي چې خپلې ښځې د مخ پټولو ته مجبوره نه کړي. او د روغتیا نړیوالې ادارې په اروپا کې یو وار بیا د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د دې ادارې په وینا په تیرو شپږو اونیو کې په اروپا کې د کورونا وایرس پیښې مخ په کمیدو وې، خو په وروستۍ یوه اونۍ کې 1 میلیون نوي پیښې ثبت شوې چې تر ورتیرې اونۍ په سلو کې نوي ډېرې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې اکثره نوي پیښې د کورونا د انګلیسي بڼې دي. د کورونا دا ډول وایرس په لسو هیوادونو لکه بریتانیا، ایټالیا، آیرلینډ، جرمني، فرانسې، هالند، اسرائیل، اسپانیا او پرتګال کې زیات دي. زمو شخص له آزادی رادیو اوري. یو ځل بیا مو زه سپڅاروان د آزادی رادیو د خبرونې ته چې د میرحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي هرکلی وایم. د افغانستان د کرنې وزارت وایي د وچکالۍ له کبله به هیواد راتلونکی کال نږدې 3 میلیون ټنه غلې ته اړتیا ولري. د کرنې او مالدارۍ وزیر انوارالحق احدي آزادي راډیو ته وویل سر له اوسه د حل لارو د موندلو په هڅه کې دي. سرشنۍ وچکالۍ د افغانستان بزګران هم اندېښمن کړي او وایي د غلو حاصلاتو ته ډېره تمه نه لري. د موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د افغانستان د ډیرو وګړو ژوند پر کرنه ولاړ دی، خو سګنې وچکالۍ داسې اندېښنې پیدا کړي چې د غلې دانې حاصلات به خنه وي. د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزیر انوارالحق هدي هم همدا اندېښنه ښیي او وایي 14 لمریز کال کې به افغانان نږدې 3 میلیونه ټنه غلې ته اړتیا ولري. خاغلی احدی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل دوی سر له اوسه د بزګرانو او بیوزله افغانانو د لاسنیوي لارې چارې لټوي.
پیشګوئی توریاسته کې امکان دار بارش
امسال وړاندوینه ده چې سږ کال ممکن شاوخوا 10% ورښت کم وي. احتمال شته چې د غنمو حاصلات هم 10% کم شي. طبعا دا وضعیت ستونزمنوي. موږ دا مهال هم د غنمو 1.5 میلیونه ټنه کمبود لرو. سرنی کال څه نه څه ښه هم وو. راتلونکی کال به ممکن 2.9 میلیونه ټنه غنم کمبود ولرو.
ښاغلی احدی وایي دوی راتلونکی کال له بهره د 2.5 لک ټنه غنمو د اخیستو هوډ لري او دغه راز نړیوال موسسې هم هڅوي چې له خلکو سره د غلې دانې مرسته وکړي. وچکالۍ د افغانستان بزګران هم اندېښمن کړي. لالای پترین کوټ کې 11 جرب ځمکه لري، خو یوازې پر نیم جرب غنم کرلی دي.
اوس نو زه څنګه وکم چې نو بستا نه په بر نه د برمې واش لرم نه د شتو کې ځکه لرم دا د تور ولاره ده. تلاش یو ولسته نه یا لا پسی دي پاش خورواره غنم خو زه د کال خرم وسندان زسته په دې زسته وکم.
لا دی وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان WFP هم ویلی و چې جګړو او وچکالۍ افغانستان کې د ارمنو کسانو شمیر زیات کړی دی. د دوی د شمیرو لمخې همدا مهال 10 میلیونه افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري او دوی کې څه باندې 15 میلیونه داسې دي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان ویلي 2021 کال کې له 14 میلیونه دې ډول کسانو سره د خوراکي توکو او نقد مرستو پلان لري.
د ته په پام چې د ژمی په شپو ورځو کې په افغانستان کې کم ورشتونه شوي، د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت اټکل کوي چې د وچکالۍ له کبله به هیواد راتلونکی کال نږدې 3 میلیون ټنه غلې ته اړتیا ولري. خو د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره اټکل کوي چې پراتونکو ورځو کې به په یو شمېر ولایتونو کې ډېر بارانونه وشي او لکه بل به سیلونه هم راووزي. دا خبرداري وروسته له دې ورکول کېږي چې له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وویل چې ورښتونه لږ شوي چې لکه بلې د وچکالۍ احتمال شته. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره د دغه هیواد په څلور ویشو ولایتونو کې د سختو سیلابونو ورښتونو د راتلو خبر ورکوي. د دې ادارې د وړاندوینې برخې مسؤل محمد نسیم مرادی له آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ګاندو ولایتونو کې د ورښت او واوره سیلابونو د پیښو اټکل کېږي. په کابل، غور، بادغیس، فاریاب، دایکنډي، سرپل، بلخ، سمنګان، بامیان، میدان وردګ، بغلان، کندز، تخار، بدخشان، پروان، پنجشیر او سالنګونو د ورښت او سیلابونو پیښو امکان شته. ورښت کچه په بیلابیلو نقطو کې
د ښاغلي مرادی په خبره په کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست، کاپیسا، نورستان، لوګر او لغمان کې هم وړاندوینې شوي. د ده په خبره دغه وړاندوینې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د 22 مرکز لخوا شوي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي د 1999 کال د ورښت د کچې فیصدي د تیر کال په پرتله له 10 څخه تر 15% کمه تخمین کړې. په همدې حال کې له طبیعي پیښو سره د افغان دولت وزارت په 14 کال کې د وچکالۍ خبر ورکوي. خو د دې د انسجام برخې مرستیال قاسم حیدری له آزادي راډیو سره په خبرو کې د دې وچکالۍ د کابو کېدو لپاره د چمتووالي خبره هم کوي.
هر نهاد آمادگی خاصی خودشان دارن، کمیته
متحد، هر بنسټ خپل چمتووالي لري. ډېری کمیټې جوړې شوې دي. یو کمیټه د افغانستان د جمهوریت ریاست د لومړي مرستیال لخوا رهبری کیږي. بل کمیټه پیښو سره د افغان دولت په وزارت کې جوړه شوې چې دا ټول د وچکالۍ د کابو کېدو او په دې برخه کې د ځواب ورکونې لپاره کار کوي.
ښاغلی حیدری هرات، بادغیس، غور، غزنی او ځینې نور مرکزی او شمالي ولایتونه هغه سیمې یادوي چې د وچکالۍ له امله به زیان وویني. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې شاوخوا 45% خلک له کرنې سره تړلی خپل ژوند پر مخ بیایي. د طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان له وچکالۍ د ژغورنې لپاره 250 میلیمتره ورښت ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د دیموکراسي سلکلن مزل
د دیموکراسي تپی سلکاله مخکي
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو د درک د سپیکر سر باندې تکوالو
ټکوړه پرمختګ او پرشاتګ
امون الله خان یو قوي پوز نه درلو.
د دیموکراسي پړاونه پیړې ته د شاګور پلړې کې
د کابل ورسپانو نن څلیکلي وس هم د کابل ورسپانو ته کتنه واوري.
800 ورسپانی د ملي شورا د ولسمي دورې پرنيستغونډه کې د ولسمشر غني په هغه خبرو تمرکز کړی چې ویلي د انتخاباتو لاره د واک لیک ورته یو اصل د یو حص ډول معاملې پرین کیږي. د لیکوال پانچ ولسمشر غنی د اشاره د سولې لپاره د امریکا نوې طرحې ته واچ ولسمشر غنی ورسره مخالفت کړای. ورسپانې لیکلي چې د ولسمشر غنی ظاهرا سرګندونې داسې وي چې هغه چمتو دی چې د سولې او په قدرت کې د طالبانو دیموکراتیک مشارکت لپاره د خپل حکومت موده کمه او ټاکنې ترسره کړي چې مدیریت یې د نړیوالې ټولنې په غاړه وي. خو په وینا چې د غنی خبرداري دا و چې نوموړی به د هرې هغې طرحې په وړاندې ودرېږي چې د قانوني بنسټونو د لغوه کېدو لامل شي. ورسپانې د ولسمشر غنی له دې څرګندونو هرکلی کړی خو پوښتلی چې آیا طالبان به د نړیوالې ټولنې تر مدیریت لاندې په ټاکنو کې ګډون ته قانع شي. د لیکوال لاندې د دغه پوښتنې ځواب ښی نه وي ځکه طالبانو تل ولسمشر غنی د جګړې د دوام لامل یاد کړی. هیواد دولتي ورسپانې هم ټینګار کړی چې واک او اقتدار ته رسیدل د ملت په ارادو پورې تړاو لري. وړاندې راغلی که طالبان او یا هم پله هره ډله غواړي چې واک ترلاسه کړي او قدرت ته ورسیږي نو بیا هم اړ دي چې د ملت رایې خپلولو لپاره ملا وتړي او ملت ته رجوع وکړي. ورسپانې د ولسمشر غنی هغه خبرې هم اخیستې چې واک به له قانوني لارې خپل ځای ناسې ته پرېږدي چې د تیرو 40 کلونو لاسته راوړنې خوندي وساتل شي. لیکوال لیکلي د ښاغلي غنی خبره سمه او پر ځای ده چې افغانستان یو ولسواک نظام لري چې د خلکو په رایه انتخاب شوی او راتلونکی حکومت او مشرتابه هم د پردیو د طرحې پر بنسټ نه بلکې د اساسي قانون پر بنسټ او د خلکو په خوښه او رایه انتخابیږي. او مسیر ورسپانی بیا په خپل سر مقاله کې د سرپرستۍ لړۍ په ختمېدو ټینګار کړی. وړاندې راغلی سره له دې چې روان کال ولسی جرګې د حکومت د کابینې اکثریت غړیو ته د تایید رایه ورکړه خو لا هم ځینې ادارې او وزیران د سرپرستانو له لورې اداره کیږي. د لیکوال په وینا نه یوازې په کابینه کې بلکې د افغانستان په اکثریت ادارو کې د ولایتونو مرستیالانو په کچه د سرپرستۍ دود لا هم پر ځای دی او دې مسلې نه یوازې دا چې پر حکومت د خلکو باور کم کړی بلکې چاري هم ټکنې او ستونزمنې کړي دي.